درنو اوریدونکو السلام علیکم څلور بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. دا خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې اوري طالبان وای په کابل کې د پاسپورت پر دفتر د انتحاري حمله مخه نیولې. کابل شاریان د برښنال پرچاوي شکایت کوي.
سی برقونه له سهار نه سيزي یو ساعت یا دوه ساعت سي ماسپخين رزي بیا هم ني زياتي وخت اتشفه برقونه نه وي.
په کندوز کې د دالنخودو د پروسس فابریکه جوړه شوه.
دغه الحمدلله کار جوړ ده. غریبي شته ایران ته چی کو چې دغه فابریکه جوړ شي موږ به ایران کې چی کو.
په کونړ کې خلک شکایت کوي چې د شیدو د راټولولو له مرکزونو څخه کار نه اخیستل کیږي.
دا پروګرام هم د دې لپاره جوړ کړو چې خلک د دې کار سمباله کړو. هم ګټه مو کی هم زمون کار هم توچې دي.
په اورزګان کې ځینو خلکو په جماعت کې په جمل مونږ پریشه.
دا هر مسجد امام په خپل مسجد کې منځ په صحیح طریقه توشي.
د دې او نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې صفی الله ستانیزي چمتو کړی دی.
د مهم خبرونو سرټکی. طالبان وای په کابل کې نن غرمه مهال د پاسپورت ریاست مخته د یو انتحاري برید مخه نیولې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برلاینز له افغانانو سره د بشري مرستو په هدف د امریکا د حکومت وروستی اقدام وستایو. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له لویدیز وغوښتل چې روسیې ته سمدستي د امنیت تضمین ورکړي. بشپړ خبرونه. طالبان وای په کابل کې نن غرمه مهال د پاسپورت ریاست مخته دی یو انتحاري برید مخه نیولې ده. دا خبره د پاسپورت عمومي رئیس عالم ګل حقانی ازادي رادیو ته وکړه.
انتحاري غوښتلې چې د پاسپورت ریاست ته د نن نه نوځي او مراجعینو ته نقصان ورسوي. نو د محافظینو د طرفه په نخښه شو د په مرګ سره دا ټول حمله پای ته ورسېده. نور تلفات نه لري الحمدلله. د چا لاس او ګوتم نه دی ویني شوی. صرف انتحاري په ځای کې پروت دی. هغه د منځ تللی دی او نور مسله هیڅ نشو نقصان نه لري.
یو شمېر رسنیو بیا د عیني شاهدانو په حواله پاسپورت ریاست مخته د یوې چاودنې او وروسته د ډزو خبر ورکړی. په کابل کې د پاسپورت د ویش پروسه څو ورځې مخکې بیا پیل شو او هره پنجشنبه د طالبانو د ځواکونو لپاره ځانګړې وه چې ځانونو ته پاسپورتونه جوړ کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز له افغانانو سره د بشري مرستو په هدف د امریکا د حکومت وروستی اقدام ستایلی دی. د امریکا د خزانې وزارت له افغانستان سره د بشري مرستو د زیاتېدو لپاره تازه یو شمېر جوازونه او کړنلارې اعلان کړي. په دې اړه د امریکا د حکومت لخوا جوړه شوې مسوده هم بېګا د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې تصویب شوه. دیبرا لاینز زیاته کړې چې اوس به د ملګرو ملتونو سازمان او بشرپاله متحدین یې له هغو سره چې اړمن دي په پراخه کچه د مرستو د ترسره کولو جوګه وګرځي. لاینز امریکا ته د وروستي اقدام شاباسی ورکړی. د امریکا د خزانې وزارت د وروستي اقدام په اړه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټامس ویست ټویټ کړی. هغه ویلي خزانې وزارت په افغانستان کې د بشري کړکیچ د هواري لپاره درې نوي عمومي جوازونه ورکړي. د دې خبره دغه جوازونه به اوسنیو صلاحیتونو کې پراختیا راولي چې نړیوال او ځواب ورکوونکي سازمانونه وتوانېږي د ژوند ژغورنې د مرستو او نور ملاتړ پراخې بڼې لکه روزنې او غیر سوداګریزې پراختیا اسانتیاوې برابرې کړي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ټیم نن په آسیا جام کې خپل اوله لوبه په پاکستان بایلوده. افغان لوبډلې ټول لوبغاړي په درویشتو اوورونو کې له لاسه ورکړل او پاکستان ته 350 منډې هدف وټاکه. پاکستان په جواب کې په 14 په بخښنې سره په 19 اوور کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو هدف پوره کړ. د افغانستان لوبډلې ته له ننګیالي خان پرته چې 15 منډې وکړي نور اکثر په صفر یا په لسو یا لاغونه په کم نمرو وسوځېدل. دا په آسیا کپ کې د افغان لوبډلې لومړنۍ لوبه وه چې په دوبۍ کې ترسره شوه. تمه ده افغان ټیم د آسیا کپ د 19 کلنو کم عمره جام کې تر دې لوبې وروسته له متحده عربي اماراتو او بیا له هندوستان سره مخ شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له لویدیز وغوښتل چې روسیې ته سمدستي د امنیت تضمین ورکړي. هغه د سکای نیوز خبریال ته د یوې پوښتنې په ځواب کې لویدیز مخاطب کړ او ویې ویل تاسو لویدیزوال باید موږ ته امنیتي تضمین راکړئ له هیڅ ځنډ پرته همدا اوس. پوتین دا خبر نن په خپل کلنی کانفرنس کې داسې وخت وکړ چې د اوکراین له پولو سره نږدې د لسګونه زرو روسي پوځیانو ځای پر ځای کېدو لوی کړکېچ رامنځته کړی. ولسمشر ولادیمیر پوتین د غوښتنو هغه لیست ته هم اشاره وکړه چې روسي چارواکو دا میاشت د اروپا د امنیتي پالیسیو او حکومتولۍ په ارتباط مطرح کړي. روسیې د اوکراین له پولو سره په لسګونو زره سرتیري ځای پر ځای کړي او دا هیواد د داسې امنیتي ضمانتونو غوښتنه کوي چې پر اساس یې ناټو له پراختیا منع کیږي او پر دې تړون د پخواني شوروي د نفوذ په ساحه کې پر فعالیتونو سخت محدودیتونه لګول کیږي. او د پاکستان تر واکلاندې کشمیر چارواکو پرون د یوې خبرتیا په خبرولو سره د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور احمد پښتین پر ورتګ بندیز لګولی. په خبرتیا کې ویل شوي چې پښتین ته په کشمیر کې لاریونونو ته د وینا اجازه نه ده ورکړل شوې. په رسمي خبرتیا کې زیاته شوې چې دا بندیز د دسمبر په 2 پیل او 3 میاشتې دوام کوي. د کورنیو چارو وزارت ادعا کړې چې دا بندیز د عامه نظم ساتلو له قانون سره سم لګولی دی. منظور پښتین د پښتنو د حقونو لپاره د مبارزه کوونکي غورځنګ پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ مشري په غاړه لري. تر دې وړاندې د بلوچستان صوبې چارواکو هم د پښتین پر ورتګ بندیز اعلان کړی وو او هلته له د پښتني ګرویګنې کېدلې. منظور پښتین د پاکستان تر واک لاندې د کشمیر حکومت د اقدام په غبرګون کې لا څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي دي چې عامه نظم نه زیانمنوي او د جلسو او ویناګانو هدف یې د حقونو لپاره مبارزه او د پښتنو په سیمو کې له روانو حالاتو څخه د ولسونو خبرول دي.
خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. دا خبرونه او د آزادی رادیو نور مطالب د آزادی رادیو په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. آزادی رادیو ډاټ کام زموږ د ویبپاڼې پته ده. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، په کابل کې نن د پاسپورت دفتر ته څیرمه چاودنه شوې. طالبان وایي چې یو انتحاري غوښتل چې پر دغه دفتر برید وکړي، خو هدف ته تر رسیدو مخکې له پښو غورځولی دی. دا برید په داسې ورځ شوی چې د پاسپورت دفتر یوازې طالبانو ته خدمات وړاندې کوي. د ازادي رادیو خبريال همدا شیبه د ټلیفون لاله را سره دی. نور جزئیات له د څخه واورو، مهرباني کوي.
بل نن په ګرمي وروسته د پاسپورت ریاست مخته د یو انتحاري حمله کوونکي مخه نیول شوې ده. د پاسپورت ریاست مسولین وایي چې دغه انتحاري حمله کوونکي غوښتل چې د پاسپورت ریاست دننه حمله وکړي، خو د دوی وسلوال چلته وو، امنیتی ځواکونه چلته وو، دا غوی لوري مخه نیول شوې ده. د پاسپورت ریاست ته لمنو وصلو نه وړاندې لمنځه وړل شوې ده. د پاسپورت ریاست عمومي رئیس مولوی علم ګل حقانی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د پاسپورت ریاست مخته چې کوم امنیتی سرتیری دي، دوی لوړاندې نه تقریبا څکو په خپل دنده کې او لک تر لګه دغه حمله مخه نیول شوې ده. دا په سال کې چې د پاسپورت ریاست په روسیو کې څو میاشتې لک تر لګه تړلې او ویل کېدل داسې چې د امنیتی ستونزو له کبله تړل شوې ده. دغه سیوی حمله وړاندې نه شوی، وکته هم د پاسپورت ریاست مسولین دا خبر نه تاییدوي او دوی وایي چې د تخنیکی ستونزو له امله دغه پاسپورت ریاست تړل شوی او خو ویل کېدل دغه سی پورسیو کې دا پاسپورت ریاست خلاص شو. نن بیا تر ټولو مهمه دا ده چې نن د پنځشنبه ورځ عموما د پاسپورت پر ریاست کې د طالبانو د کورنۍ غړو ته پاسپورتونه ورکول کیږي. نو دلته چې په طالبانو د کورنۍ غړي نن راټول شي تر څو پاسپورت واخلي. دوی وایي چې په دې پیښه کې بل هیڅ چاته زیان نه دی رسیدلې، یوازې انتحاري حمله کوونکي پکې لمنځه وړل شوی دی. د پیښې مسولیت تر دې دمه کومي وسلوالې ډلې په غاړه باندې نه دی اخیستې. خو له دې نه وړاندې د کابل په شاوخوا سیمو کې په بیلابیلو ولایتونو کې کومې حملې چې شوې دي، مسولیت یې داعش وسلوالو په غاړه باندې اخیستې و.
ډیره زیاته مننه د ازادي رادیو خبریال و چې د کابل د پاسپورت دفتر مخته د چاودنې په باب معلومات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
سره لدی چې د برښنا شرکت وایي هڅه کوي کابل ښار ته عادلانه برښنا رسوي، خو کابل ښاریان د برښنا له کمښت او نامنظم پرچاویو شکایت کوي. دوی د برښنا بې نظمه ویشت هغه ستونزه بولي چې تر اوسه د دوی په باور حل شوی نه ده. په دې موضوع هم راپور لرو.
په کابل ښار کې د برېښنا کموالی او دوامداره پرچوي هغه ستونزه ده چې ډیری خلک یې له امله شکایت لري. د کابل ښار یوې اوسیدونکې پروانې سعید په دې اړه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
د برقو پاړه باید تاسو ووایم مسئ مونږ ټول په دې ستونزو کې اخته یاستو. کابل کې سې برقونه له سهار نه سېځي، یو ساعت یا دوه ساعته سې ماسپښین راځي، بیا هم نه زیاتي وخت اته شپه برقونه نه یي. نو د برقونو مسؤولین باید په دې مورد کې جدي پام وکړي سې دا مشکلات حداقل ال سي کې په ورځ کې څلور ساعت هم راسي، بیا هم ډېر دي مګم په دې وختو کې زیات کو سي یو ساعت یا دوه ساعته برقونه یي، نور حتی زیاتي وخت شپه هم برقونه نه یي.
د زمي موسم لپای سره د تیرو کلونو په شان سا کال هم خلک د برېښنا د برچوي لامل اندېښمن دي. بلخوا د برېښنا شرکت چارواکو مخکې ویلي و چې د زمي موسم پر اتاک سره اړ دي چې د منظم پرچوي لیست برابر کړي. هغه ژمنه کړې و چې په ټول کابل کې د برېښنا د منظم ویش لپاره هم یو لیست برابر کړي چې ډېر زر بخپور شي. خو د کابل ښار د اتمې حوزې سیمې اوسیدونکي عبدالله احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې تر صدالیس نه د خبر سوای همدارنګ خلک د برېښنا د کموالی لامل له سخت ستونزو سره مخ دي.
اوس وخت کې په دومره اندازه برق نشته لکه تیرو کلونو کې چې مونږ درلود، یعنی دا یو ستونزه ده چې مونږ کابل ښاریان دې سره مخامخ یو او یعنی د برق ستونزه لا تر اوسه پورې ډېر دسوی والی نارمال حالت ته یعنی ښه کېدو خواته نه ده تللی. د ژمي په موسم کې دلته د کوم وخت استفادې نه وي، په هغه وخت کې بر زیاتره وخت نه وي.
احمد د کابل ښار یو بل اوسیدونکی هم وایي چې د برېښنا کموالی خلک له زیاتو ستونزو او کړاوونو سره مخ کړي دي.
د برق نشتون په کابل کې ډېر خلکو ته مشکلات ایجاد کړي دي. ډېرې کارخانې دي په برق باندې تنظیمیږي چې هغه تیل څخه نشي کولای خپل عاید پوره کړي. بل نه یوازې کارخانې، هم د عام وګړو لپاره، د خلکو لپاره چې هغوی په کور کې دي، د برق څخه استفاده کوي، د ګازو د دیزل شان څخه استفاده نه کوي. نو په همدې خاطر باندې که چېرته دغه مسلې ته جدي توجه وشي، دغه مسله حل شي، د خلکو لپاره به ډېره ښه وي.
له دې سره د برېښنا شرکت چارواکي وایي چې په ځینو سیمو کې د برېښنا د زیات مصرف له امله آن چې کله یې نوبت هم وي برېښنا پرې کیږي. د دغه شرکت ویان حکمت الله میوندی ازادي راډیو ته وویل چې یو ډله یې ګمارلې هغو سیمو ته چې زیاته برېښنا مصرفیږي او لوړ لګښت پرې راځي، ستونزه ورحل او د برېښنا پرچوي هم منظمې کړي.
نو زموږ د ټولو هیوادوالو څخه په ځانګړې توګه هغه هیوادوال چې په کورونو کې د برېښنا د ګرمښت په مخه کاروي، د هغوی څخه هیله او توقع هم دا ده چې تاسو لطفا برېښنا یوازې د رڼا او ضرورت پر اساس وکاروي، تر څو موږ وکولای سو هغه سیمې چې برېښنا ته اړتیا لري او موږ نسو کولای چې برېښنا ورسو هغوی ته برېښنا ورکو او دغه سیند د اوبو د اخیستلو مسله حل کو، نه دا چې وتاکونه او دفاتر او دا څیزونه په ګرم کو.
د برېښنا شرکت د چارواکو په خبره کابل ښار اوس مهال 100 میګاواټه برېښنا ته اړتیا لري، خو د دوی تولید 380 میګاواټه دی چې له همدې امله زیاتې پرچوي رامنځته کیږي. په کابل کې د برېښنا د بې نظمۍ او پرچوي په اړه داسې مهال اندېښنې او شکایتونه زیات شوي چې د راپورونو له مخې د افغانستان برېښنا شرکت درې اونۍ مخکې هغو شرکتونو او کسانو ته چې د دغه شرکت پوروړي دي یوه میاشت وخت ورکړی چې د برېښنا پیسې دې تحویل کړي، کنه په خبره یې برېښنا به پرې قطعه او شتمنۍ به یې ترې ضبط شي.
طالبان په اورزګان کې پر خلکو لسره لمنځونه تکراروي. خلک وایي د دې کار لکبله یو شمیر کسان په جماعت د لمانځه لپاره جماعتونو ته نه ځي. نور حال په دې راپور کې.
الله اکبر. د مازیګر د لمانځه د اذان د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې په مرکزی جمعي جماعت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عليه منکر د ادارې د وغړي او د یاجی جامع د امام دی. په دې جامع کې د پخوا په پرتله د لمنځکوونکو شمیر څه اندازه کم تر سترګو کیږي، ځکه په دغه ولایت کې طالبانو د ټولو مسجدونو امامانو ته امر کړی دی چې جامع ته پورتلونکو خلکو تر لمانځه وروسته لمنځونه له سره تکرار کړي او غلطۍ ورته په ګوته کړي. په اورزګان ولایت کې د امر بالمعروف و نهی علیه منکر ریاست یو دینی عالم مولوی یعقوب شرافت ازادي راډیو ته ویل چې دوی د جمعتونو ټولو دیني علماو ته دنده سپارلې ده څو پر خپلو مقتدیانو لمنځونه له سره تکرار کړي او هغه کسان چې د لمنځونو طریقه یې غلطه وي اصلاح یې کړي. دی وایي د اورزګان د امر بالمعروف او نهی علیه منکر ادارې د ټولو کارونو څخه مخکې دغه کار مهم وګڼه چې پر خلکو له سره لمنځونه زده کړي.
دغه بعضی کمزوریانی دا بعضی هغه د لفظي غلطیانی په لمانځه کې داسته چې د هر مسجد امام په خپل مسجد کې اول دا کار وکړي چې د مسجد لمنځ په صحیح طریقه په یوه یوه لفظ په دوه دوه الفاظو باندې دا ورته وښیي. دغه طریقه پای ته ورسېده. نه دا په ټولو ولسوالیو کې د دې مرکز په شمول د ټولو ولسوالۍ مراکز او ساره علاقې کلي وکړي په دې ټولو کې دا پروسه شروع ده، دا روانه ده.
هغه وایي د مسجدونو له مقتدیانو څخه به د امر بالمعروف او نهی علیه منکر اداره وخت پر وخت پوښتنه کوي چې څومره لمنځونه یې زده کړي دي. هغه زیاتوي چې د لمانځه تر زده کړې وروسته به د امیر بالمعروف او نهی علیه منکر اداره پلان لري تر څو خلک اړ کړي چې لمنځونه په جماعت وکړي. په ورته وخت کې د اورزګان ولایت یو شمېر نور اوسېدونکي بیا له طالبانو څخه غواړي چې په خلکو دې په عام محضر کې لمنځونه نه تکراروي، ځکه چې په خبره یې په دې کار سره به د ډېرو عمر لرونکي کسان چې د لمانځه طریقه یې په سمه توګه نه وي زده د شرم احساس وکړي او وروسته به یې په ټولنه کې سترګې کښتوي. د دغه ولایت یو اوسېدونکی نجیب الله وایي چې دغه چارې اوس په جوماتونو کې د خلکو شمېر هم کم کړی دی.
امر بالمعروف نهی عنی منکر چې کوم پلان په مخه اخیستی دی یا مثلا کوم خلکو ته چې لمنځونه په تکرار یې، د دې څخه مو غوښتنه دا ده چې د هر کس باندې چې لمنځونه تکراروي دا باید په یو جلا ځای کې په کس باندې تکرار شي، ځکه په دې کې داسې کسان شته چې سپین ږیري شته، مشران شته او کچیر کشرانو ته ناست دي، طبعا دوی د نور څخه شرمېږي یا نه یې زده، نو بیا د دې لپاره د شرم احساس لریږي او دوی به خجله کېږي. که چیرې د دې لپاره ځانګړي ځای جوړ شي، هر کس چې ورته هغه تنه لمنځ چیرې دا به ډېر ښه یې.
دا په داسې حال کې دی چې په اورزګان کې له دې وړاندې طالبانو پر ژیره او سټایل او ویښتانو جوړېدو باندې هم بندیز لګولی و.
په اورزګان کې مو واوریدل چې یو شمېر خلک له دې درکه شکایت کوي چې طالبان په جماعتونو کې په خلکو لمونځونه له سره تېروي او ورته اصلاح کوي. د غزنی یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په دې ولایت کې ډیری محصلان له خصوصي پوهنتونونو څخه تشپنوم یعنی له بشپړو زده کړو پرته فارغېږي. دوی وایي په غزنی کې ډیری پوهنتونونه د پیسو لپاره خلکو ته تحصیلي اسناد ورکوي. په دې اړه به هم په راتلونکو خپرونو کې راپور درکړو، خو اوس د غزنی په اړه یو بل راپور لرو. په دې راپور کې ویل شوي دي چې د غزنی ځینې اوسېدونکي د کورونا پر ضد واکسین نه کوي. دوی وایي چې د هغو تبلیغاتو تر اثر لاندې راغلي دي چې وایي کورونا د کورونا په واکسین کې دا ډول مواد استعمال شوي دي چې دوی بدن ته ضرر رسوي. دا راپور سره ورو
مردانه کمزوري دوه کاله وروسته مرګ له پیشکاری لګولو ډار جانبي عوارض په کوجنولس بې باوري بهرنۍ دسیسه او داسې نورې کلیوالي او پیتاوي ګنګوسې دا هغه ګنګوسې دي چې له امله یې د غزني ډیری اوسېدونکي د کورونا واکسین د لګولو مخاړوي. د دغه واکسین د لګولو ډیری هغه کسان ډډه کوي چې بې سواده او په بازار کې د دوو لاسو په مزدوروي بوخت وي، خو ټوله ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ساه اخلي. حبیب الله د غزني ښار اوسېدونکی او شاوخوا څلوېښت کاله عمر لري. د ځان بې سواده یادوي او وایي نه پوهېږي چې دغه واکسین به له څه شي جوړ شوي وي.
ډېر خلک په خارجیانو باندې بې اعتماده دي، معلومه نه ده چې دا څه شی جوړ کړي. بعضې خلک وایي چې دا د انسان مردانګي ضعیفوي، بعضې خلک وایي چې نور جانبي عوارض پیدا کوي، او بعضې خلک بیا وایي چې وراسته دا څه شی ده، نور تکلیفونه ځینې زیاتېږي. بعضې خلک یې کوي او بعضې یې نه کوي، او ډېر خلک د کورونا ته توجه هم په افغانستان کې نه کوي، ځکه خلک ډېر عقیده په دې باندې نه لري.
قدرت الله د ښار په ګڼه ګوڼه کې کراچۍ چلوي. دی د پنځو اولادونو پلار او شاوخوا اووه دېرش کلن دی. قدرت الله د ځینو هغه کسانو له خولې وایي چې دغه واکسین یې لګولي او له ستونزو سره یې مخ کړي دي، خو وایي نه ستونزه ورمعلومه ده او نه هم هغه کسان چې چا ورته ویلي دي.
په دې خاطر د خلک وایي چې کرونا واکسین ځینې زیانونه پېښوي، چا چې لګولی ده وایي چې لګولی ده او له مشکلاتو سره مخ شوي. دا علت خو مالی غوا خبرو خلکو خبرې واورېدې، اتم نه ځکې ونه کو نو دوی خطر پېښوي. نو خود خلکو نظر لنیګه کی واکسین به ونه کړو.
د دغه خبره په داسې حال کې کوي چې د کورونا وایرس نوې او څلورمه اومیکرون څپه د نړۍ څخه باندې 50 هیوادونو ته خبره سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان دغه څپه تر نورو ګواښونکو او وژونکو بولي، خو د غزنی ځینې نور کسان بیا په دې باور دي چې دغه واکسینو لګول د ټولنې د هر وګړي لپاره اړین دي. شاوخوا 55 کلن شپنجرۍ چې له نوم اخیستلو څخه ډډه کوي خو خلکو ته یې د لګولو سپارښتنه کوي. نوموړی وایي زما په نظر ګټه به یې زیاته وي.
ولا هدا د خلکو خپل کې دا وایدا ګټه نه لري، تاوان لري. پوهی ما په نظر خو ګټه لري، مګر د خلکو بیا خپل کار دسی ولې نه لري هغه به نو دوی ته معلومه وي. خلک وایدا بدن کمزوری کوي، دا د کافرانو شی دی، دا دلته مسلمانان ضعیفه کوي، دا خبرې کوي، دا خبرې کوي، نور خو هیڅ مشکل نه لري.
نیاز محمد له مقر ولسوالۍ څخه غزنی ښار ته راغلی. نوموړی وایي خلک دې هڅه وکړي چې دغه واکسین ولګوي. دی وایي د نورو ناروغیو درمل خو له بهرنیو هیوادونو څخه راځي، نو ولې افغانان ورڅخه کار اخلي؟ د نیاز محمد په خبره په خپله یې هم لګوي او نورو ته هم سپارښتنه کوي.
تاوان خو نه لري، باید څوک کوشش وکړي، باید یې لګوي، مګر ما وخت نه ده پیدا کړی، را باندې پېښ شوي نه دي، نه زه ورغلی یم، کنه فایده ول نه لري، باید خلک یې ولګوي.
روغتیایی ماهرین هم دغه واکسینو لګول اړین ګڼي او وایي تر زیان یې ګټې زیاتې دي. د عامه ناروغیو متخصص ډاکټر نظر ولیزاده:
زموږ په جامعه کې د سواد کچه ټیټه ده، همدا وجه ده چې نه تنها د کورونا واکسین بلکې په ټولو واکسینونو باندې خلک نیوکې لري. عوارض جانبي به لري، ټول دوای په مجموع کې ولې دا واکسین هغه عوارض جانبي نه لري کوم چې خلکو دا اوازې خبرې کړې دي.
په غزنی کې د روغتیا چارواکو وخت په وخت کورونا وایرس واکسین نه لګول یو لوی ستونزه بللې ده. له کابل او هرات ولایتونو څخه وروسته غزنی هغه ولایت دی چې د کورونا وایرس زیاتې پیښې پکې ثبتېږي. د اندېښنې وړ خبره خو لا دا هم ده چې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه د غزنی ډیری اوسېدونکي کورونا وایرس بابېزه د غربي نړۍ دسیسه او ریشخند ګڼي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایرس د سرایت مخنیوي وکړئ.
په کندز ولایت کې یو ملي سوداګر د دال نخودو د پروسس د فابریکې په جوړولو سره په لسګونو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. دا فابریکه څه باندې 250 لکه امریکایي ډالرو په لګښت جوړه شوې او خپل تولیدات پر کندز، سربیره، بغلان، مزار شریف، کابل، خوست، پکتیا، پکتیکا او ننګرهار ته صادروي. نور حل په دې راپور کې:
په کندز ولایت کې د دال نخودو د پروسس د یوې فابریکې په جوړېدو سره لسګونو کسانو ته پکې د کار بوختیا برابره شوې ده. د دې فابریکې مسؤل مجیب الرحمن آزادۍ روډي ته وویل چې دوی 8 ډوله دال پروسس کوي او په 24 ساعتونو کې 14 ټنه دال تولیدوي.
دا فابریکه چې موږ جوړه کړې ده، د دالو او د نخودو او د مټرو د میو او د نسکو فابریکه ده چې د دې نه موږ تقریبا 8 قسمه دال جوړو او دا دال تقریبا زمونږ جنوبي ولایتو ته ټول انتقالیږي او هلته په مصرف رسی.
د نوموړي په وینا دوی خپل تولیدات پر کندز، سربیره، مزار شریف، بغلان، کابل، خوست، پکتیا، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو ته هم صادروي. په دې فابریکې کې شاوخوا 150 تنو ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. 25 کلن محمد ظفر چې له 2 کالو راهیسې په دې فابریکې کې کار کوي، هغه وایي د میاشتې 9000 افغانۍ تنخوا اخلي او له همدې لارې د خپلې لس کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوي.
دغه ته الحمدلله کار جوړ ده، غریبي شته، ایران ته چی کوو چې دغه فابریکې جوړ شي؟ موږ به ایران کې چی کوو؟ حکومت دې موږ سره کومک وکړي، برق دې نه ځي، اوس بسټار ته برق فعال دی، موږ کار مخکې دي چې برق نه نو کار نشته.
لطیف الله چې 35 کاله عمر لري، د ماشین مخې ته ولاړ دی او د پروسس شوو دال نخودو د بوروی خولې ګنډي وایي په خواله بیکاری زورېده، خو اوس خوښ ده چې په دې فابریکې کې کار کوي.
دغه ته موږ 25 نفره کارګر موږ دغه ته راغلي اسو، نو خواړه لګیا اسو، دغه نفقه خواړه موږ لرو. موږ غواړو د دولت نه چې دغه موږ تاسو دغه یو فابریکې جوړ شي، دغه ټول یو خپل موږ تاسو پیشرفته چې موږ تاسو ټول په کار شو، کار موږ ته کاریابی پیدا شي.
د کندز د صنعت او سوداګرۍ د ریاست رئیس غلام علي ادیزاده وای دوی په دې ولایت کې له پانګوالو سره د ځمکې ورکولو او د برېښنا د بیې په کمولو کې مرسته کړې او نورې اسانتیاوې هم ورته برابروي.
د قسمت مصرف برق ځینو تخفیف دادیم کې از 12.5 افغانۍ مصرف برق
د برېښنا د بیې د کموالي په برخه کې له دوی سره مرسته کړې ده. خو دوی د یو کیلو واټ برېښنا په بدل کې 12 افغانۍ ورکولې، خو اوس و افغانۍ ته راټیټه شوې ده. موږ پانګوالو ته نورې اسانتیاوې هم برابرو. په دې فابریکې کې زیات شمیر خلک د کار او روزګار خوندان شوي دي.
یو شمیر اقتصادي کارپوهان ټینګار کوي چې د افغانستان اوسنی حاکم نظام باید د کورنیو تولیداتو د ودې په خاطر له پانګوالو ملاتړ وکړي او دغه راز د امنیت تامینولو، د مالیې کمولو او د برېښنا په برخه کې پانګوالو ته اسانتیاوې رامنځته کړي تر څو پانګوال خپلې شتمنۍ له هېواده بهر انتقال نه کړي او تر څنګ به خلکو ته هم د کار زمینه برابره شي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کندوز ولایت کې د دال نخودو د پروسس د فابریکې د جوړېدو له کبله لسګونو ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. خو په کونړ کې د شیدو د راټولولو یو صنعتي مرکز، بلکې درې صنعتي مرکزونه جوړ شوي دي، خو ورڅخه کار نه اخیستل کیږي. په هغو سیمو کې چې دا مرکزونه پکې جوړ شوي، اوسیدونکي او مالداران شکایت کوي چې نه پوهیږي چې له دغو مرکزونو څه ډول کار واخیستلی شي، ځکه ورته د شیدو د ساتلو او پروسس په برخه کې هیڅ روزنه نه ده ورکړل شوې. ویل کېږي پر دغو مرکزونو چې 2.5 کال وړاندې جوړ شوي، نږدې 11 میلیونه افغانۍ لګول شوي دي. په دې اړه هم راپور لرو.
50 کلن حیات محمد د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکي دی. وایي د شیدو ساتلو او پروسس مرکز لپاره خپل ځمکه حکومت ته په واک کې ورکړي. 2.5 کال کېږي چې مرکز پرې جوړ شوی. د شیدو ساتلو او پروسس هر ډول عصري وسایل په گیشتون لري، خو دوی ته د روزنیزو ورکشاپونو د نه ترسره کېدو او نور وسانتیاو نه برابرولو لامل یاد مرکز بې ګټې پروت دی.
د دې لپاره موږ کار وکړو، د ځم ورکو تاوانونه پکې وکړو او د علاقې ته هم خیر ورسیږي او موږ ته هم خیر ورسیږي. پروسس لپاره چې کوم شیان دي هغه ټول راوړي. نو تقریبا دې له موږ 250 کسان شورا لرو. بیکاره سړی مې 2-3 غواګانې خو لري کنه، دا وطنې غواګانې 3 کیلو دغه کاریږي، نور زیات دي. دا پروګرام هم دې لپاره جوړ کړو چې خلک د دې کار سمبالت کو، هم ګټه مو کی، هم زمون کار هم پوه چي. باید موږ ته سیمینار جوړ شي، موږ په کار باندې پوه شو. دا کدي اوس موږ سره وعده کړی چې تاسو له 2 میاشتې ټریننګ، 3 میاشتې ټریننګ درکو.
یوازې په شیګل ولسوالۍ کې دغه مرکز نه دی جوړ شوی، بلکې په مرکز اسد آباد او څوکۍ ولسوالۍ کې دې تورته دو مرکزونه جوړ شوی چې درې واړه د ورته برخلیک سره مخ دی. د څوکۍ ولسوالۍ د مالدارانو شورا مشر محمد اکبر راته وویل د مرکز جوړېدو وړاندې پخوانی حکومت او اړوندو مؤسسو ورسره ژمنه کړې وه چې مالدارو ته به د څارویو د خوراکي توکو ورکولو ترڅنګ هغوی ته د شیدو پروسس او راټولولو بیلابیلې لارې چارې ورزده کوي.
موږ سره نه مو ساتو کومک وکړو، سره نه دولت وکړو. دوی موږ سره وعده کوي چې ټریننګونه به لرو، تاسو به ټریننګ کوو، د مالداران سره مرستې به کیږي، تاسو سره موږ نه خو هغه موږ سره هیڅ شی مونږ شو. موږ لکه ټریننګونه راکړي، د ډاکټرۍ هغه بعد سامان رات پکې موږ خفيفي ګونه کنه، دا خو چې ټریننګ و نه خو پوهې نه شو، دغه نه شو، دا خو نه دخ کیږي کنه.
هغه وایي داسې پریکړه شوې و چې د څوکۍ د شیدو راټولولو او پروسس مرکز ته به د نورګل څوکۍ او خاص کونړ ولسوالۍ مالداران شیدې راوړي چې د وخت 25,000 لیټرو پورې شیدې اټکل شوې وي، او همداراز پاتې دوه مرکزونو ته به د نږدې ولسوالۍ او مرکز اسد آباد خلک شیدې رسوي. خو د حالاتو بدلېدو او د ډیری مؤسساتو د کارونو بندېدو سره یې مرکزونه همداسې بې ګټې او تړلې پاتې دي. دوی زیاتوي چې د خپلو ستونزو د حل لپاره یې د بیلابیلو ادارو دروازې ټکولې، خو تر اوسه ورته د ژمنو پرته هیڅ عملي کار نه دی کړی. د کونړ زراعت ریاست کې د مالدارۍ چارو امیر ډاکټر سید نورالدین سادات ازادي راډیو ته وویل ولایت کې ګڼ خلک د مالدارۍ پر چارو بوختي، او دغه مرکزونه هم د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا د دې لپاره جوړ شوي چې له یو پلبه ورسره د څارویو لرونکو اقتصاد وغوړېږي، او له بل پلوه به هیواد ته د وارداتي لبنیاتو مخه ونیول شي. خو په دې برخه کې د مرستندوی مؤسسو همکاریو ته اړتیا ده.
نو که د موسسات لخوا په دې ستونزو د حل په اړه کومک وشي، نو نوموړي مرکزونو فعالېدو ته به زمینه مساعده شي، نو زموږ مالداران خلکو ته پاک شي دي او لبنیات عرضه شي، او زمنګ پټولنه کې به سوی تغذیه پخر تنگدستی کشا راتیته شي، او د مالدارانو کورنۍ اقتصاد تقویه شي.
په کونړ کې د شیدو راټول جوړولو، ساتلو او پروسس مرکزونو خاوندان په داسې حال کې شکایت کوي چې تیر حکومت د بهرنۍ مرستندوی مؤسساتو په همکارۍ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې دغه ډول مرکزونه جوړ کړي چې تر ډیره بریالي دي او له بهرنیو هیوادونو څخه د لبنیاتو واردات ورسره راکم شوي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. صفي الله ستانکسی لنډ خبرونه اوروي.
طالبان وای په کابل کې نن غرمه مهال د پاسپورت ریاست مخته د یو انتحاري برید مخه نیولې ده. د افغانستان د هندوانو او سکانو استازو نن په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر سره کتلي دي. هندوانو له طالب چارواکو غوښتي چې د دوی غصب شوي ځمکې او کورونه بیرته ورستنې کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز له افغانانو سره د بشري مرستو په هدف د امریکا د حکومت وروستی اقدام ستایلی. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ټیم نن په آسیا جام کې خپل اوله لوبه په پاکستان بایلوده او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له لویدیځ وغوښتل چې روسیې ته سمدستي د امنیت تضمین ورکړي.
لنو لسو کم عمره افغان کرکټ لوبډلې د کرکټ په 50 اوریزه آسیایي جام کې نن په خپل لومړی لوب کې د پاکستان په وړاندې ماتې وخوړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخي مسؤل فرید هوتک آزادی رادیو ته ویل په نننۍ لوب کې 5 افغان لوبډلې وګټله او توپ وهنه پیل کړه. په دغه 50 اوریزه لوب کې لنو لس کلونو کم عمره افغان کرکټ لوبډلې وکول شول چې په 30 اورونو کې د خپل ټولو لوبغاړو په لاس ورکولو سره پاکستان ته د 350 منډو هدف وټاکي. پاکستانی لوبډلې کولای شول چې د لوبې په ولسم اور کې د شپږو لوبغاړو په لاس ورکولو سره ټاکلي هدف ته ځان ورسوي. ښاغلی هوتک زیاته کړه چې په نننۍ لوبه کې نور احمد 3 وکټي، بلال سمی 3 وکټي او اظهار الحق نوید 1 وکټ ترلاسه کړه. ټاکل شوی د افغانستان له 19 کلونو کم عمره کرکټ لوبډله په خپل راتلونکي لوبه کې د اماراتو په وړاندې لوبه ترسره کړي. په دې ورځنیو سیالیو کې 8 ټیمونو برخه اخیستې ده. افغانستان، پاکستان، هند، بنگلاديش او سریلانکا هغه لوبډلې دي چې د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب لري. د دوی ترڅنګ د کوربا هیواد متحده عربی اماراتو، کویت او نیپال ټیمونه دي چې تر اوسه د کرکټ د نړیوال شورا دایمي غړیتوب نه دی ترلاسه کړی. دا لوبې به د دسمبر تر 1 دوام وکړي. په نیمروز ولایت کې د مویتاید و ورځنی سیالی نن پیل شوې. د افغانستان اولمپیک ملي کمیټې د نشراتو رئیس داد محمد ناوک نن ازادي راډیو ته ویل دغه سیالۍ به په لومړۍ ورځ د کورنیو لوبډلو په ګډون او سبا جمعه به د سیمې ځینې هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ ترسره شي. د ښاغلي ناوک په خبره د لوبې په لومړۍ ورځ به نن د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د مویتای 98 افغان ورزشکاران په خپلو کې لوبه وکړي. د لوبې په دویمه ورځ به سبا د افغانستان د مویتای ملي لوبډلې 1 لوبغاړي، د پاکستان 25 لوبغاړي او د ایران 1 د مویتای ورزشکاران په خپلو کې سیالي وکړي. د یادونه وړ ده چې پر افغانستان د طالبانو له حاکمیت وروسته دا د سیمې په کچه لومړی ورزشي سیالۍ دي چې افغانستاني کوربتوب کوي. او د فوټبال په ډګر کې د تیر شپې په لوبه کې ریال مادرید بلبایو لوبډلې ته په کم توپیر سره ماتې ورکړه. د اسپانیا د لا لیګا سیالیو په دوام د دغو سیالیو 13مه لوبه تیر شپه مامس لوبغالي کې ترسره شوه. په دغه لوبه کې کریم بنزیما وکړی شول په پرله پسې توګه د لوبې په 3مه او 4مه دقیقه کې بلبایو په وړاندې ګولونه وهي. سانسټ وکړی شول د بلبایو لپاره یوازینی ګول ترسره کړي او په دې سره ریال مادرید 2-1 په وړاندې بلبایو ته ماتې ورکړه. د تیر شپې په بریا سره ریال مادرید د شپږ څلوېښت نمرې ترلاسه او د لا لیګا سیالیو د لوبو په جدول کې دویم ځای خپل کړ.
مخکخي خزي
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغلاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شزي خبريږي زملالي بشریم. د دې خبرونی تخنیکی چارې مې رحمت صاحبای پر مخړي. په دې خبرونه کې لداس شوز سره خبرې کوي چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي، د دوی د لاس تراوړنو او تجربو په اړه اورو، او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې خبريالانې پر امنیتي او اقتصادي ستونزو سربیره څه ډول خپل کار ته دوام ورکوي. د خبرونې میلمنې مو خبريالانې خاطره صافی او مزلفه کاکړ دي. اوس هم زموږ د خبرونې لومړۍ میلمنې ته ورځو. مزلفه کاکړ له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. سلامونه مزلفه جانې، ډېر مننه چې وخت مو وایستې. تاسو په لومړي سر کې که هغو ستونزو ته اشاره وکړئ چې اوس مهال خبريالانې په افغانستان کې ورسره مخامخ دي.
پرمری سر کې زه خپل سلامونه تاسو ته درنو اولیدونکو ته وړاندې کوم. په دې هیله یم چې روغ جوړ اوسئ. لکه څنګه چې پوهیږئ په افغانستان کې یعنې که هر طبقه واوسي هغه د ستونزو مشکلات سره مخامخ دي، بخصوص په دا اوسني نظام کې. دا چې نوی نظام شله سره راوړل نیم درلودل، د دې تر څنګ د بعض طبقو په وړاندې یعنې قیدات ډېر ول، چې هغه د دل څخه د رسانه زه وایم چې په افغانستان کې نه یوازې د اوس څخه که د تېر نظام ته هم یې دورې وکړم، تېر حکومت ته هم یې دورې وکړم، خبریالي چې د یو جرم په سترګه کتل کېدله. مثلا په افغانستان کې خبریالان خوندي نه و، د دې لپاره خوندیتوب بنسټونه و، لیکن هغوی د دې پاتې کې ډېر کار نه کوي. موږ په هر کال کې لیدل چې تقریبا موږ ډېر د رسنیو د غړي امکانات د لاسه ورکړل، شهیدان شول یا هم اختطاف شول یا هم د دې په وړاندې نور ستونزې مشکلات رامنځته شول. د نیم نظام پر اساس سره د دې په وړاندې د شته ستونزو مشکلات دونې دي چې موږ وینو چې د رسنیو غړي د دې تر څنګ چې دي په مړه کېږي یا په شهادت رسېږي یا په یو نوم په بل نوم دي د منځه وړل کېږي. دوی حتی خپل موږ ولیدل که مثلا د مشرانو د جرګې زموږ د خبریال یا د رسنیو غړي و چې خودکشي وکړل، ځان وژنه وکړله. همداسې زموږ د رسنیو ډګر نور غړي وینو چې هغوی ډېر سخت کارونو ته مجبور سوي دي چې په بیابان کې تر سره کړي. د سخت اقتصادي وضعیت سره مخ دي، نه دا چې یوازې اقتصادي وضعیت دي، په وړاندې د امنیت نشتون دا چې مثلا دې دروسه پرې خوندي نه دي، دې دروسه پرې خوندي ساتل سي ویني. که څه هم امارات ژمنه کړې و چې دا به ازادي بیان د دې سره به څوک کار نه لري، لیکن هغه اسلامي چوکاټ چې دور تایید کړو چې په هغه چوکاټ کې به یو دی خپل کارو ته دوام ورکړي، خو به بختانه دې په دې ژمنو کې پاتې راغلي دي. تر اوسه پرې د رسنۍ ډګر ډېر ځوانان نسو کولای چې خپل دندې ته بېرته ولاړ شي. دې تر څنګ چې دندو ته نسو تللی، نه پیواز په مرکز کې په ولایاتو کې موږ د رسنۍ ډګر غړي ول چې ډېرې د منځه یوړل شول. دا چې بیا دې مختلفو نومونو پیژې چې دا به په خوا دښمنۍ درلودل یا هم نه، دا به یې غنو مې ژوند ده، خو په اصل کې معنا دا ده چې خبرنګاری یا هم د سره په افغانستان کې یو جرم په سترګو ته کتل کیږي.
د رسنیو د څار ادارې نه ویلي دي چې په افغانستان کې ورسته له هغه چې طالبانو واک په لاس کې واخیست او 100% رسنۍ بندې سوي دي په افغانستان کې، هغه ستونزو ته یو څه یادونه وکړي چې تاسو په خپل ورځني ژوند کې ورسره مخامخ سي یاست ورسته له هغه چې افغان حکومت سقوط کړی دی.
یو خبره خدای ده چې د رسنۍ د وړو کاغذ د الکان د مکاله کوڅې کې د انجینرۍ سکتړیان کې شوې دي. د دې دواړو په وړاندې شته مشکلات او ستونزې ډېرې زیاتې دي، خو بخصوص هغه ډېر سلسیجي هغه د رسنۍ د غړي د انجونو په وړاندې دي چې لکه څنګه چې تاسو ادارې وکړل، ډېری د هېواد بهر تللي دي، ډېری د لی خوندي دي، ډېری نس کولی خپل دندو ته بېرته ولاړ شي، حتی نس کولی چې په باندې ډېر په ازادانه ډول ورسره وګرځېږي. دا هغه ستونزې دي چې دوی ورسره مخامخ دي. یعنې موږ هم کله چې په تېر حکومت کې خپله بلحاله وظیفه درلودله، د نظام پر اساس سره چې موږ بېرته وغوښتل چې خپل وظیفې ته ولاړ شو، لیکن موږ ته اجازه را نه کوله. تاسو پیژې په ټولنې او د دیموکراسي کې اساسترین رول همدا رسانه لري. کله چې په ټولنې کې رسانه چپ او سکل چې په ټولنې کې یو خبریال ونیس کولای چې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي، هغه ټولنه ګونګي پاتې کیږي. ان موږ ټولنه اوس په یو ډول ګونګي ده. مثلا موږ اطلاعات ته لاسرسی نه لرو، فلسرسی لرو، موږ باید چپ پاتې شو. هغه هر څوک خپل یو وسله لري، د یو خبریال وسله د هغه کلام دی چې د هغه څخه استفاده کوي، د هغه ژبه ده چې په هغه باندې وینا کوي، لیکن موږ نو څو کولای چې د دې څخه استفاده وکړو، موږ نو څو کولای چې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړو. دا ډیر هغه څه دي چې موږ په وړاندې دي. بل خبره دا ده چې د رسنیو د ډګر غړي چې دي د دې سخت وضعیت سره هم مخ دي. یو وضعیت دا دي چې هغه په ولایت کې دي، مثلا د ولایت د وري کوم ډیرې راغلي د مرکز ته، ځکه چې په ولایت کې کوم هر څوک اوس په یو سلسله مثلا د کورنۍ سره که د نظام سره د نوي نظام سره یو ځای شي، د دې په وړاندې تهدیدونه ډېر دي. بل خبره دا ده که مرکز ته هم راغلي دي، د اقتصادي ستونزو سره ډېر مخ دي. داسې هیڅ نه ښاد، داسې هیڅ بنسټ نه شته چې د دې ستونزو ته توجه وکړي. دا اقتصادي ستونزو ته ځکه چې دوی په تېر نظام کې که هڅه نه وه، هغه یو ماش درلو دي په هغې کولی شوی خپل ورځني مشکلات ارکړي. اوس په اقتصادي ستونزو سره مخ دي، د بیکاری سره مخ دي د ژوند خوندې نه دي د ژوند خطرات سره مخ دي. اساسي خبره هم دا ده چې په ټولنه کې ته ژوند کوي که هر څومره ستونزې نور هم اوسي خو هغه ژوند خوندې وو او بیا هم کولای شي دوام ورکړي، لیکن د اوس ثاني غړي چې بیا هغوی واقعا ځان دلته خوندې نه احساسوي، د هغوی پر وړاندې مشکلات ډېر دي. هغوی ځان ته ژوند سیف نه حسابوي چې مثلا دوی جوړ کولای شي چې د باندې ووځي د یو چا سره خبرې وکړي، ځکه چې د ټولو اوس داسې څوک مسؤول قسم نشته چې مثلا شکایت ورته ورسېږي. مثلا هغه مسؤول نهادونه چې وه مخکې چې د رسنۍ مشکلات به د رسنۍ د غړو مشکلات دي، اوس هغه نهادونه هم نشته چې دې مشکلات سره رسیدګي وکړي او د دې ستونزې حل کړي. نو دوی هم داسې چوپ پاتې شوي دي. نو زه نه پوهېږم چې دا چوپتیا به تر کله پرې اوسي، تر کله پرې به زموږ دا ټولنه ګونګۍ پاتې شي.
مننه مسلفه جانې، تاسو ته به بیرته راځم. اوس هم ورځم. خاطره صافی له موږ سره د تلیفون د لارې وصل سوې ده. خاطره جانې مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
دویم سلامونه او درنښت تاسو ساس ټولو همکارانو او ټولو اوریدونکو
سلامات اوسئ. آیا تاسو اوس هم کار کوي د یوې خبریالې په توګه که له کاره بیکاره سوي یاست؟
نه، له بده مرغه زه باید ووایي ما کله چې کابل سقوط وکړ یا طالبان راغلل، تر هغه د مخه افغانستان کې یو ډول د رسنیو سکتور له ماتې سره مخامخ و، ځکه چې وضعیت په یو ډول کړکېچن شوی و او د طالبانو راتګ سره سم ښځې په کور کې ناستې. هغه توره دوره چې بولي هغسې یوه دوره بیا ځلي تکراره شوه او زمانه نیولې تر ټولو مېرمنو چې آن هغوی که نورو بنسټونو کې وي، رسنیو پر وړاندې یو ډول منفي لیدلوری زموږ په ټولنه کې شته. خو آن ښوونکي هم ونه شو کړی چې ښوونځیو ته ولاړې شي، زده کړیالانې زده کوونکي ټول له تګه پاتې شوي او ټول له ټولنیزو فعالیتونو له زده کړې له ښوونې او روزنې بې برخې شوي، چې د هغوی په ګډون همدغه ښځینه خبریالانې هم دي چې تر اوسه پورې له ناخوالو سر لاس او ګریوان دي. آن ډیری یې له هېواده ووتې او هغوی چې په هېواد کې دي له ویرې سره ژوند کوي، چې هغه تجربه ما هم لاره. زه اوس کابل کې نه یمه خو ډېر له ویرې سره مې هلته ژوند کړی، ځکه چې زه څو میاشتې هلته پاتې وم کابل کې وم، خو له کوره به ډېره نه وتمه، له ویرې سره به مې ژوند کاوه. ان وس هم کورنۍ ته اندېښمنه یم. دا چې په ظاهره یو ډول ښایي ټولنه کې افغاني ټولنه کې طالبان یا د هغوی غړي چې په ښارونو کې سره میشت شوي دي په ظاهره څه ونه ښیي او هغسې ناوړه چلند چې خلکو یې تمه لاره ونه کړي، خو په رښتیا کې ذهنیت کې بدلون نه لیدل کېږي او دا خورا ویره رامنځته کوونکې ده.
د هغې ورځې کیسه که راته وکړئ چې تاسې له دندې بې برخه سواست.
دفتر ته به څو وارې د ملي امنیت لخوا خبر ورکړل کېده چې ښځینه خبریالانې مو رخصت کړی یا خوندي ځای ته ولېږدوئ، دفتر ته یې تګ راتګ څخه مخنیوی وکړئ، ځکه چې د دې شونتیا شته چې دوی له برید سره مخامخ شي د بېلابېلو ډلو لخوا. خاص طالبانو ډلې نوم نه و اخیستل شوی یا د کومې بلې ډلې، خو ویل کېده چې تر ګواښ لاندې دي. یو شمېر همکارانې مو بهر ته لاړې او یو شمېر یې چې یوازې زړه نه ښه کاوه چې له کوره یا له خپل هېواده لرې واوسي او لرې ژوند ته زمینه مساعده نه وه، هغوی پاتې وو. لکه زه چې زه په تصویر کې که څه هم ومه خو بیا هم ما ونه غوښتل او دفتر پرېکړه همدا وه چې زه باید له کوره په آنلاین توګه خپلو کارو او چارو ته دوام ورکړم او په همدې توګه دا راته لږ څه ستونزمنه وه. بیا دفتر پرېکړه پر دې وشوه چې باید اونۍ کې دوه درې ورځې باید ولاړه شم، چې دا کورنۍ ته هم سخته پرېکړه وه او ما ته هم آن دفتر ته هم. نو دغو ستونزو ته پام سره او د رسنیو البته چې له اقتصادي ستونزو سره هم لاس او ګریوان وو، نو زما د کورنۍ او زما پرېکړه بیا دا وه چې زه باید یوې مودې لپاره له رسنیو لرې شمه.
او تاسې له کومې رسنۍ سره کار کوه که په دې اړه باندې غواړئ چې هم زموږ اورېدونکو ته ووایاست؟
زه یک تلویزیون کې د پښتو خبرونو او سیاسي خپرونو ویاندومه.
او ستاسو ترڅنګ د یوازې د دغه تلویزیون نه بلکې د نورو رسنیو شدینه همکارانی هم تاسو خبري واس چې دوی ته هم تهدیدونه سوي وو؟
یقینا زموږ نوري همکارانی هم وي خزینه برخه کې البته پښتو برخه کې یوازې زو مل ډیرو کلنو رئیسې ما یادونه وکړه چې افغاني ټولنه کې له پخوا هم خزینه کارکونکو پر وړاندې ناخوالی او نادودی ډېرې وي، خو خزینه برخه کې دوه درې نورې همکارانې مو هم وي چې دوی لکه زما په څېر له ګواښ سره مخامخ وي، چې یوه یې هماغه کابل کې تم به تر سقوط وروسته کابل څخه ووته او یوه یې تر سقوط مخکې کابل خوشې کړه او جلا وطنه شوه.
د ملالی میوند ترڅنګ تاسو د کومي خبريالي یادونه کول غواړي خاطر جانې چې تاسو په نظر د هغې د ترور ورسته بیره زیاته سوي وي؟
یوازې ملالی میوند نه و، د ملالی میوند د همکارانې تر هغې ورسته شهید کړای شوې چې ان له ګواښ سره هم هغه رسنۍ مخامخ نه و، تر هغه ورسته البته دغه تر څنګ نور زمونږ نارینه همکاران زمونږ په دفتر کې مونږ دوه شهیدان لاره، البته هغه په چاودنو کې تر تهدیدونو کچې تر لوړوالي مخکې دغسې نورو رسنیزو همکارانو ژوند بایللی و بېلابېلو چاودنو کې او ځانمرګو کې. نه پوهېږم زه ما له نږدې لیدلي دي چې د یوه خبریال ژوند بایلل په څه مانا، هغه هم بیا داسې یوه خواره او مظلومه ټولنه کې چې د پوښتنې بیا بده ورځ کې څوک نه وي، په تېره خبریالانو لپاره چې تل بېطرفه او د خلکو حقه حقوقو دفاع لپاره او د غږ پورته کولو لپاره او د خلکو ژوندانه ارزښت ساتنې لپاره غږ پورته کوي، خو خپله چې بیا کله له ناخوالو سره مخ کېږي د پوښتنې تر ډېر افغانستان کې پخوا هم څه نه وو، اوس خو ښکاره خبره ده چې وضعیت ګډوډ دی.
زه به مزلفه جانې ستاسو څخه پوښتنه وکړم، تاسې د خاطره جانې خبرې واورېدلې، دوی ویل چې خبریالان بې طرفه دي، نو ولې پر دوی باندې بریدونه کیږي؟
رسنه یو بې طرفه ډله وه، هغوی هغه څه ویل چې په ټولنه کې واقع کېدل د خلکو پورې رسول، دا چې موږ افغانان یو بې وزله خلک دي تر دې پورې حقایق رسول د ټولنې رسا ږغ و، دا چې دوی ولې همیشه تهدید کېږي، همیشه د ژوند خطرات ډېر په افغانستان کې، دا خبره تر اوسه پر ډېر ځکه چې موږ د وسخنه د نوې نظام څخه د جمهوریت څخه د ډېر پیړۍ رئیس څخه موږ دغه سلسله وینو چې دوام لري، همیشه رسنۍ ټارګټ شوی ده، همیشه د رسنۍ د ډګر غړي د منځه وړل شوي دي، دا چې بل خصوص ښځو په وړاندې دي چې دا مشکلات تر اوسه پر دې روښانه کړی نه ده چې د دې اصلي هدف څه دی، دا چې مثلا د دې اصلي هدف دا دی چې باید اصلا رسنونه اوسي یا د رسنه باید واقعیت بیان کړي یا رسنه باید مثلا په رسانه کې باید شو به کار تر سره نه کړي، دوی تر اوسه پرې هیڅ دغه موضوع نه ده روښانه کړی چې د دې هدف دغه حملو څخه څه وو او دا چې ولې همیشه رسانه په خطر کې واقع ده.
آیا تاسو په دې نظر یاست چې پر خبریالانو ځکه حمله کیږي چې سخت دریځ غواړي د معلوماتو په ډګر کې خلا رامنځته سي او خلکو ته هغه معلومات ونه رسیږي چې باید خلک ور باندې خبر وي؟
پرته له شکه یوه برخه ایدا کېدای شي، ځکه چې د خلکو ذهنیت بدلون کې رسنۍ خورا مهمه ونډه لوبوي، دې ته پام سره چې کچېري د سخت دریځو له خوا هغه کوم ناخواله یا تیری ان خبریالان د حکومت تر چتر لاندې چې اوسیږي او ژوند کوي، خو بیا هم که کومه ناخواله تر سره کېږي هوایی برید چې تر سره کېدل د امنیتي ځواکونو له خوا هم چې ملکیان په نښه کېدل هغه خبر به یې رسوه، همدغسې د سخت دریځو ډلو، خو بیا هم دلته همدغه خبریالان قرباني کېږي د سانسور لپاره. دا څه فکر کوم چې نه سخت دریځو ته د منلو وړ خبره ده او نه هم هرې هغې ډلې ټپلې ته چې هغوی خپلې شومې کړنې او چارې غواړي چې وی پالي او بیا ورته اسلامي نوم او لارې چارې لټوي او د اسلام تر نامه لاندې یې غواړي چې پالي کړي.
طالبان وایي چې دوی به ښځو ته د اسلام له نظره یوه طرحه جوړه کړي چې دوی بیا وکړای شي چې کار وکړي، تاسو پر دغه خبره باندې څومره باور لرئ؟
ګوري موږ په ویلو کې کله ډیر اغلی و چې موږ د دې د بیان خبرې چې واورېدل په هغه اوله ورځې کې هغه روښانه نه کړه چې اوس تر پاره موږ د ښځو دپاره کوم طرحه نه لرو. وروسته له هغوی دې راغله ویې ویل چې موږ د ښځو دپاره یو اسلامي چوکاټ جوړوو چې ښځې به کولی شي خپل کار ته دوام ورکړي. دا چې ښځې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي نو موږ د ښځو په وړاندې یعنې کوم ممانعت نه لرو چې ښځې نشي کولی کار ته دوام ورکړي، ښځې نشي کولی چې تحصیل ته دوام ورکړي، لیکن په اسلامي چوکاټ کې تقریبا اوس څلور میاشتې یا هم دغه څخه ډېر مدت تېرېږي د دې نظام څخه، لیکن په دا دومره وخت کې دې هیڅ یو اسلامي چوکاټ رامنځته نه کړي چې په هغه کې دې دا ووایي چې مثلا اوس ښځه کولی شي خپل کار ته دوام ورکړي، اوس ښځه کولی شي چې په هم شمول حکومت کې ووسي، اوس ښځه کولی شي د پخوا په شان په ډېر آرامي په ډېر خوندیتوب په ډېر هغه احساس د آرامي ټولې په هغه کولی شي دې خپل دندې ته دوام ورکړي. نو دلته دغه سوال رامنځته کېږي کله چې دې په دې څلور میاشتو کې ونه سوی کولی شي د ښځو لپاره دا یو چوکاټ رامنځته کړي، نو وروسته له هغې به دې د ښځو په وړاندې څه دریځ لري؟ د دې دا معلومېږي چې دوی په خپل ژمنو کې چې د ښځو سره کړي وي، یعنې چې موږ مثلا د ښځو لپاره کار کوو یا هم د ښځو ممانعت نه کوو، هغه ژمنې کې دوی ډېر پاتې راغلي دي. دا چې تر اوسه پورې دوی په رسمیت نه دي پېژندل شوي، د دې یوه اساسي خبره همدا ده چې دوی د ښځو په وړاندې چې کوم حق حقوق چې ښځو درلودله په دا سلمیشتو کلونو کې چې دی خپل حالې ځلې کړې دي، کم حق حقوق یې ترلاسه کړي دي، هغه کاملا د پښو لاندې کوي. دی هغه حقوق ته د سره د احترام په سترګه یې ونه کتل، هغه حقوق یې نادیده ونیوي. دا چې مثلا دی اوس راځي وایي موږ اسلامي نظام دی، مخکې هم اسلامي نظام، لیکن تېر حکومت دی په یو ډول ډېر فاسد حکومت وایي چې په هغه کې هیڅ اسلامي چوکاټ د ښځو په وړاندې نه و. مثلا د مکتبونو بندېدل که زه درته وایم، په مکتبونو کې موږ لیدله چې د کښتهترین نفر څخه تر لوړترینه نفره پورې ټولې ښځې نه ښځې وي، معلمه وکړه، مدیره وه، ټوله ښځې وي، لیکن دا چې دوی د مکتب دروازې تر درو میاشتو پورې د نجونو پر مخ تړلې وه، د دې څخه د دې مقصد څه و معلومه نه شوله. هلته خو به ټولې ښځې وي، هغه خو به ټول اسلامي چوکاټ و. دا چې اوس دوی راځي چې د دې وروسته چې موږ اسلامي چوکاټ رامنځته کوو او د هغه وروسته به موږ خوندې کولی شو چې په هغه اسلامي چوکاټ کې مخته ولاړ شي، دوی تر اوسه پورې هغه نه دي رامنځته کړی. او دا چې دوی بله اساسي خبره چې دوی کوي وایي موږ مثلا وایي نوي حقوقونه د ښځو په وړاندې، ګوري دا خبره ګرسره ناممکن نه، دا خبره یعنی چې د امکان وړ نه ده، بیخي ناممکنه ده، بیخي د باور وړ نه ده چې تاسو راځي چې سره څخه نوي حقوقونه رامنځته کړي او دغه حقوق په اساس وایي چې ښځه کولی شي چې خپل دندې ته دوام ورکړي. بلې یو اساسي خبره چې د دې سره په بحثونو کې هم موږ مخامخ شوي چې کړې مو ده چې دوی وایي مثلا وشو چې هغه د پخوا په رقم خپل دفترو ته ځي، پوهنتونو ته ځي، مکتبو ته ځي، هغه دې دوام ورکوي. موږ د ښځو څخه د ښځو ونډه په ټولنه کې د هغوی د دې د هم شمول حکومت څخه موږ تعریف کوو. مثلا د دې په هم شمول حکومت دا معنا لري چې مثلا د پاسپورټ سیاست خلاص شو، هغه ښځو کارمندان چې تر مخه مامورین وي اوس هغوی اوس هم کولی شي هغه خپل دندې ته دوام ورکړي هم په نورو ځایو کې. هم شمول حکومت څخه مثلا موږ منظور دا دی چې ولې د ښځو ریاست ته منځ وړل شو، هلته چې د ښځو کار کوي یعنی د ټولنې لپاره کار کوي، دي د مشمول حکومت څخه منظور هم دا دی چې ښځې هم په مشمول حکومت کې شامل دي چې په دا دفترو کې بیرته د مامورینو په څیر کار کوي. نو دې ته موږ هم هیله هم دا ده که دوی مثلا غواړي چې موږ د ښځو احترام کوو یا ښځو ته موږ حقوق ورکړي دي، هغوی ته په مشمول حکومت کې ځای ورکړي، بل ژر تر ژره دا چوکاټ معرفي کړي. ځکه چې موږ وینو چې مثلا دا غلط سایفای غوندې چې افغانستان داسې میرمنو ته ضرورت لري، داسې انجنونو ته ضرورت لري، ټولې هېواد صحیح شي دي، د هېواد څخه بهر تللي دي، دې دلیل څه دی چې دوی د خوندیتوب دپاره چې دوی خپل ژوند وساتي، یعنی که غواړو چې وطن هم تاریخي وي اول باید خپل ځان څوک وساتي. لیکن هغه باقي مانده چې پاتې دي، هغوی چې په دې ټولنه کې دا ټولنه چې په دا اوس مهال کې ډېر ورته ضرورت لري، باید دا ټولنې ته کار وکړي، دوی د هغوی څخه استفاده وکړي او هغوی دې ته نه مجبوري چې هغوی هم وطن پرېږدي او دا هېواد صرف همداسې پاتې شي لکه څلوېښت کاله تر مخه.
که تاسو یادونه وکړئ چې د دې ورځې پورې تر رسیدو پورې تاسو څومره هڅې کړې دي او ستاسو کورنۍ له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوې ده؟
په لومړی کې کله چې موږ کوچنیانو یعنی تقریبا د لومړني زده کړې مو کولې، موږ په کندهار کې اوسېدلو، اول څه مشکلات هماغه ځای څخه راپیده سوله، ځکه چې ډېری پښتانه لکه چې تېره مې یادوري وکړه، څنګه چې هغه صفحې هم یادوري وکړه، تر ډېرې حده پورې د اینې په یو ډول د مختصر شوي دي او دې نه غوښتل چې مثلا د کورنۍ غړي بخصوص نجونې د کور څخه د باندې ووځي، زده کړی وکړي، مکتب ته لاړ شي، هم نور زده کړو ته دوام ورکړي. نو په هغه وخت کې د هغه وخت څخه ستونزې مشکلات و، بیا د هغه وروسته موږ راغلو کابل ته. په کابل کې موږ ژوند کوي، په کابل کې چې موږ کله ژوند کوي چې د لومړني زده کړې خلاص بیا کله چې پوهنتون او د هغه وروسته چې زه راغلم رسنایي فعالیتونه مې شروع کړل. په لومړۍ کې خو دا رسانه داسې دوی ته معلومېدله لکه مثلا یو داسې محیط واوسي چې هغه ګر سره د اسلام سره مطابقت نه لري، بیخي د اسلام د شرایط خلاف واوسي. په هغه رسانې کې ټول هغه اسلامي کړنې چې دي هغه ونه اوسي، یعنی هغه اسلامي اخلاق چې باید په ټولنه کې وي هغه موجود ونه اوسي. دوی په لومړۍ کې خو داسې فکر کوي، او تر ډېره پورې ډېری خپلوان ویله چې نور موږ راته ستا سره خپلوي دوستي نه لرو، تاسې تا پېژنو نه. یعنی هغه چې په کندهار په ولسوالیانو کې هغوی ژوند کوي، یعنی ته زموږ نوم ته په یو ډول صدمه ورسوله. وروسته له هغه چې زما خپله علاقه مندي وه، زما خپله مبارزه وه چې ما نه غوښتله چې د خپل دې فعالیتونو څخه په شا شم، او ما مبارزه وکړه ما زه باید مخته ولاړ شم، او ما کورنۍ ته د همدا اطمینان وکړ دي چې یو ورځ به همدا دوی ووایي چې موږ ویاړو چې زموږ په خپلوانو دوستانو کې داسې یو څوک شته چې په دې وضعیت کې هغه زه په رسانۍ کې کار کوي، او دا خپل د ولس او د خپل هیوادوالو لپاره کار کوي. نو بالاخره د ډېرو هڅو مبارزو وروسته همدې ځای ته ورسېدلو چې هغوی خپل هڅه ویله چې موږ واقعا ویاړو چې زموږ د کورنۍ څخه یو څوک په رسانۍ کې کار کوي، او هغه کم چوکات چې مثلا موږ د پښتنو په وړاندې، د پښتنو خوند په وړاندې، د هغې ټوله اصول هغه دود دستور رایت کړی دی او هلته کار کوي. په لومړۍ کې خو دا مشکلات همدا خپلوانو څخه رامنځته کېږي چې نظام سقوط او دا نوی نظام چې راغلی دار علی او دا ستونزې مشکلات بیرته هغه د سر څخه را شروع کړل.
اوس خو ښوونځي په ټوله کې د نجونو پر مخ باندې وتړل شول، هغه نجونې چې نسي کولای چې لوړې زده کړې وکړي، هغوی ته تاسو څه ویل غواړئ چې دوی څنګه کولای شي خپلې د ښه راتلونکي هیلې ژوندۍ وساتي؟
له بده مرغه چې لارې اوس ډېرې کمې دي، ډېرې کمې دي. ته پام سره چې هغه ډېری کادرونه له هېواده ووتل، او هغه څه چې پاتې دي هغوی هم البته د خپل ځان او ژوند خوندیتوب لپاره غواړي چې ولاره وموندي او له هېواده ووځي. چې د هغوی په نشتون کې به زه فکر کوم چې هر یوه لاره په ټپه ودرېږي، او هر یوه لاره به بندوي د پرمختګ لپاره او د افغانستان د ښېرازۍ او بیا ځلي ودانۍ لپاره، که چیرې نظام هم بدلون وکړي. زه فکر نه کوم هغوی چې په دومره سختو له هېواده وتلي دي په اسانه دي بیا بېرته ولاړ شي او له سره دې ژوند جوړ کړي. دغه شل کلنه لاسته راوړنې په اسانه نه وي ترلاسه شوې. ټولو هغه که ماشوم و ماشومتوب یې لاسته ورکړ او تر ځوانۍ پورې یو ځای ته ورسېد، هغه چې ځوان و نیمایي عمر ته ورسېد دغه شل کلن لاسته راوړنو ته ورسېد. خو بیا هم ځینې کوچنۍ لارې شته دي چې هغوی کولی شي، هغوی که بیا اسانۍ په دې کې ده چې اوس ډیجیټل پرمختګ کړی پر لیکه زده کړې کېدای شي چې زمینه یې برابره شي. البته که هغوی اقتصادي بس اقتصادي اړخه یې بس پوره دي، که هغوی نشي کولای شي چې هغو کسانو چې زده کړې کړي دي هغوی سره دي کښېني. پخوا هم د طالبانو دوره کې زموږ د میندو تجربه دا ده چې ښوونځي ته به نه شو تلی هغه نجلۍ یا هغې ښځې یا هغه نارینه چې زده کړې کړې وي، هغه ته به لاړه او تر هغه به یو څه زده کړل، لیک لوست به یې زده کړل، ورو ورو به یې مطالعه کاوه، خپل هغه ذهنیت ته به یې وده ورکوه او خپلې پوهې ته به یې وده ورکوه. اوس پر لیکه بڼه او همدغه چې اوس کور په کور دی سره یو بل سره مرسته وکړي او لاس په لاس دي شي، سو دغه د زده کړې او د لیک لوست دغه تار دې اوس ونښلېږي. ځکه چې اوس په یو ډول د ټولو نجونو په زړه کې یوه هیله راغوټه شوې ده او راپیدا شوې ده چې موږ باید لوړې زده کړې وکړو، زه باید راتلونکي کې ملالۍ بشیره واوسم، زه باید راتلونکي کې یوه ډاکټره واوسم، زه باید راتلونکي کې یوه بله پیاوړې سیاستواله ښځه واوسم، او دته ورته نور ټولو برخو کې هر انجلۍ د افغانستان وسغه کلر پرتو ولایتونو او کلیو او باندو کې وی کاغه خار کې وی د غهيله هر کوچنی انجلۍ زړه کې پالي چې زه فکر کوم که هغوی له زده کړو بې برخې شي دا به لوی ناورین وي او ستره بې انصافي به وي د هغوی په حق کې او په ټوله کې د افغانستان په حق کې. افغانستان به شل کاله او لس کاله او څلوېښت کاله نه څه فکر کوم پیړۍ پیړۍ شاتګ به لري پیړۍ پیړۍ. او زه له دې ویره لرم که چیرې د لوړو زده کړو او تر څنګ یې د ښوونې او روزنې دروازې وتړل شي او نیمایي پورې شي نیمایي پورې په دې معنی چې هلکان دې د زده کړې حق ولري او نجونې د نیمایي حق ولري یا په پټو دې درس ووایي. مونږ یو ډول دې احساس وکړو چې ګواکې بې وطنه شوي یو ځکه چې وطن مو په همدغو نجونو او هلکانو چې هڅه او هاند کوي خپل راتلونکي لپاره د هغوی راتلونکي زموږ د هېواد راتلونکي ده. نو که دغه هڅه او هاند ودرېږي افغانستان لپاره به هیڅ بیا پاتې نه وي.
له تاسو څخه په مننه اورېدونکو د سلامت اوسې. اورېدونکو د دې خپرونې وخت پای ته رسېدلی دی.